د ماشومانو او وسلولو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغېزمن سوي دي. پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي چې د وسلوال کسان پنه حق نیول سوي او باید ژر تر ژره خوشي سي. خراسانی په یو صوتي پیغام کې ویلي چې تسلیم سوی نه دی او نه یې تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي.
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې په کول دي یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ته انکر دي، نیولی دي او ناحقه وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحقه بی اساسه خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللی. طالبانو رسما په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبریالانو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د پشکال اورښتونو په نتیجه کې 1,40 تنه مړه سوي دي. د ادارې د غرض ویلي چې د اورښتونو له کبله تر 100 ډیر کورونه هم زیانمن سوي او تر 3 ډیر نور یو مخ نړیدلی دي. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې د پلیو ځواکونو د تازه عملیاتو په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. دا چمتووالي څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې لخوا د توغندیو په پراخه حملو کې په لسګونو ملکیان ووژل سول. روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت او د دونباس د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې روسي ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې 4 هوایي حملې کړي. د ده په وینا په چاسیپیر ښارګوټي کې پر یوه 15-منزله ودانۍ د حملې د مړو شمېر 3 ته زیات شوی دی.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ازادي رادیو ته خراغلاست. په دغه 15 دقیقې ګردیم سکیمو بیا هم زه صفی الله ستانکزی کوربه یم. میر احمد صافی تخنیکی چارې مختوړي په دې باندې خبرې کوو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته له شاوخوا 3,500,000 افغان پوځیانو څخه ګڼ شمېر له دندو ایسته شول او معاشونه یې نه ورکول کېږي. دوی اوس له بېلابېلو ستونزو کړیږي، له هغې ډلې اقتصادي او امنیتي ستونزې. د تیر نظام د هغو سرتیرو چې وژل شوي یا معلول شوي کورنۍ له بد اقتصادي ناورین سره مخې وي. آیا د طالبانو حکومت ټولو جګړه ځپلو ته په یوه سترګه ګوري او یو شان مرستې ورته رسوي که څنګه؟ له دوی سره څه ډول چلند کېږي؟ هغه راپورونه څنګه دي چې وایي طالبان د پخواني نظام ګڼ کارکوونکي په تیره بیا امنیتي ځواکونه ځورولي یا یې تریتم کړي دي؟ په دې ارتباط باندې له خپلو دوو محترم میلمنو سره خبرې کوو. اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي په پخواني نظام کې د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند او د بشري او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ابو احرار رامسپور. ښاغلی جنرال شینوار ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی، پایل بل تاسو وکړو. د تاسو راپورونه څه وایي چې د حکومت هغه 3,500,000 شاوخوا پوځیان چې ول له هغې ډلې څومره کسان کورونو ته ستانه شوي دي او اوس معاشونه نه لري او بیکاره دي؟
سلام ستانکزی صاحب، په تاسو ستاسو په قدرمنو کارکوونکو او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته اجازه راکړي چې مخکې د انجباس پیل کړو چې د افغانستان د وسلوال پوځ ټولو منصوبینو بیا په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي او د افغانستان ولس ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په خیر وسې مننه لدینه چې دا باس ترتیب کړی دی او مهمه باس دی. ترا متاسفانه پس له دینه چې د طالبان په افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړ همدا چې چې تاسو په خپل په سریزه کې ویل د افغانستان د وسلوال پوز حتی ټول منسوبین د یو ګواخ او یو لوړ تهدید سره مخامخ شو او په عین ډول باندې یو تعداد چې ارقام چې موږ سره ثبت شوي او بعض نورو نړیوالو او په کور دننه کم بنسټونو چې د بشري حقونو هغو سره هم په دې اکله باندې مستند اسناد دي چې په ډېر فجیع ډول باندې یو تعداد وسلوال پوځ منسوبین شکنجه شو، یو تعداد شهیدان شو او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري او په عین ډول باندې د وسلوال پوځ کوم سرتیری او افسران او کوم بریدملال چې شهیدان شو یا ټپیان شو هغه هم د دې ګواخه جلا یا پرته پاتې نشو، به برخې پاتې نشو. متاسفانه چې هغه ته هم تهدید او هم شکنجه او هم توهین متوجه و او په دې اکله باندې نو ټولو ته جوته ده نړیوالو ته او ټولو هیوادوالو ته چې د وسلوال پوځ کوم منسوبین چې او دا هغو ټوله کوم امتیازات چې وو د هغه ټولې قطع کړي دي ور باندې او په ډېر یو بد اقتصادي ناورین کې دي او د هغې پرته چې د اقتصادي ناورین سره لاس او ګرېوان دي نو متاسفانه چې په ډېر سیستماتیک او دوامداره توګه باندې دوی شکنجه کیږي، زندانی کیږي او حتی شهیدان کیږي.
د طالبانو د حکومت دریز به بیا ورسته خپور کو. د دوی د حکومت ویان د زبی الله مجاهد بیا وایي چې د الله زموږ په راپورونو کې د دوی سره خبرې شوې. دوی د پخوانی پاوز د غړو زورونه یا وژنه په تیره بیا چې د ملګرو ملتو راپورونه خپاره شوي وو هغه یې په کلکه رد کړي وو، ویلي وو چې د دوی په خبره باندې ټولو پخوانیو پوځیانو او چارواکو ته عفو شوې ده او څوک پرې کار نه لري. مګر بیا هم د ګڼو پورونو په اساس باندې چې پخوانی افغان پوځیان زورول شوي او تریتم شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد غږ به وروسته تاسو ته خپور کړو. خو اوس په خپل دویم میلمه ته ورشو، ښاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور کور موادن چې ټلیفون مو واخیسته او د اختر په دې ورځ کې راسره خبرې کوي. زموږ بحث هم په همدې راڅرخیږي چې د پخوانی پوځ غړي له دندو شړل شوي دي او معاشونه پرې قطع شوي دي. ډېر لوی شمېر شاوخوا 3.5 لکه چې ګڼه برخه یې اوس په کورونو ناسته ده. د بشري حقوقو له لحاظه د دغه لوش مر کسانو بی دندې کول او بیا معاشونه پرې قطع کول دا په څه معنا بولی تاسو؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنه میلمه ته. د حقوقي لحاظه خو باید دا عرض وکړو چې د افغانستان اردو خو د بین المللي او نړیوالو هیوادونو لخوا تمویل وشو، جوړ وشو او حمایت جاری وو. نو دا خو یو داسې یو بنسټ و چې د یو ملي بنسټ وو، مختلف قومونه پکې ګډون درلود او یو اردو وو. او کوم حق چې د اردو غړي درلود دا یو اقتصادي حق وو چې د دوی د استعدادونو، د دوی د تحصیل، د کچې سره سم، د دوی د فعالیتونو سره سم، د وخت، د نظام، د موازینو او قوانینو پر بنسټ دوی ترلاسه کړي وو، که هغه ترفی وو، که هغه تقاعد وو، که هغه مثلا نور امتیازات وو. نو کله چې سیاسي رژیمونه راځي یا نور دغه تحولات راځي لکه چې افغانستان کې تیر کال رامنځته شو، نو دغه تحولات او سیاسي تغییر او تحول باید دوی په امتیازاتو باندې چې موږ د حقوقي لحاظ نه ورته اقتصادي حقونه ورته وایو په دغه باندې باید تاثیر ونه واچوي. په دې معنی چې دوی باید د خپل امتیازاتو او د خپل حقوقو څخه برخمن واوسي. متاسفانه لکه څنګه چې د مونږ درنه میلمه هم عرض وکړ، نو نن سبا د دوی امتیازات نه ورکول کیږي، د دوی کورنۍ د فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي او همدارنګه د اردو او د مسلح قوتونو، د مخکنی قوتونو چې کوم کسان شهیدان شوي وو یا مثلا دوی ته کوم معلولیت راپېښ شوی وو د جنګونو په نتیجه کې، د دوی کورنۍ هم همدارنګه په ډېر ستونزو سره دوی نن سبا ژوند کوي. او دا خود دوی مسلم حق دی چې باید قوانینو پر بنسټ دوی سره باید هغه کوم کومکونه او امتیازات چې دوی مخکې مستحق وو هغه باید جاری وساتل سي. او دا تحولات او تغییر چې په سیاسي کچه او نظامی کچه رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا باید دوی ژوند ته تاثیر ونه واچوي. خو متاسفانه دا لای جریان لري او دا واقعا د خواشینی او نگرانی وړ مسأله دی.
مونږ دی نظامی کسانو چې دوی د تعاون څخه متاثر شوی دی د دې پسند کې مونږ د جګړې نور قربانیان هم لرو چې د جګړې قربانیان د تیرو وختونو د تیرو سلويخت یا 50 کال نه راځي په مختلفو دورونو کې شتون لري او دغه ټول کسان چې دي کدا چپی حکومتونو له وخت لري کدا مجاهدین د حکومت له وخت لري کدا تیر دور طالبانو وخت یې یاد دیموکراسي له وخت یې دوی د افغانستان اتبادي او دوی د ملي وفاق د رسیدو لپاره باید د دوی حقونه خواندي سي دوی ټول باید په سترګو وکتل سي او د سیاسي او پالیسي او تنظیم او ترتیب باید رامنځته سي چې دوی دغه امتیازات او حقونه خواندي وي او تر هغه چې موږ یو ملي وفاق ته ورسیږو کله چې سبا یو ګروپ قدرت پلاس واخلي او نور خلک څخه حقونه سلب کړي دا خو موږ هیڅ کله به یو ملي وفاق ته ونه رسیږو دا د ما عمده ټکی و چې تاسو مې ارزښت
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور چې خپل نظر مو سره شریک لطفا تاسو هم پاتې شئ اوس به د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو ته خبرې کړو چې ښاغلی مجاهد د پخوانیو افغان پوځیانو سره بد چلند او یادا چې پخواني پوځیان د دوی له ویرې په پټه باندې ژوند کوي دغه مسایل په خپل غږ او دریس کې چې موږ سره شریک کړي دي رد کړي
مګر دا خبره ردو وای چې په خواني افسر یا نظامی کاست هم کوم چې تعداد نه متوجه شوی او نه هم باید په پټه وګرځي خپل هیواد خپل کور خپل کلی کې آزاد ژوند کولای شي د چاله خپل اجازه نه څه چوک تعداد کې
خغلی مجاهد وای چې که څوک له ګواک سره مخ وي کولای شي د سل شمیرې سره اړیکه ونیسي څو په ولایتونو کې د دوی د شکایتو اوریدو ادارو سره خپل ستونزې شریکې کړي نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي ښاغلی شینواری لومړی به د ښاغلي مجاهد د همدې خبرو په ارتباط د تاسو نظر واخلو بیا دا چې دومه پوښتنه به بیا دا وکړو چې په لوجستیک یا هوایی برخه کې ځینې تخنیکی کارکوونکي که فکر کوم اوس هم شته د هغوی په ارتباط کې وغږیږئ
مهرباني په خیر وي سید زبا رامز فول صاحب ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم او د حقوقي برخه کې چې کوم باس هغه درلود او د نړیوالو بشري حقوقو په برخه کې چې کوم باس درلود مطلقا د تایید وړ دی چې شې دوه ویل چې وسلوال پوز د یو هیواد ملي بنسټ د هغه ته باید درنه سترګا او د یو ملي پنګ په سترګا ورته وکتل شي دا نه چې د یو سیاسي او یا تنظیمي ډلې په سترګا هغه ته وکتل شي او دا نیمګړتیا تاسو که په یاد وي د 1401 کال کې کله چې د مجاهدینو حکومت راغی هغه هم په سر کې وسلوال پوز رنګ او په عین ډول باندې برخوردونه درلودل چې بیا وروسته د دوه ډېرې پخېمانۍ باعث شو کله چې دوی پوه شو او کله هوښیار شو نو بیا یې ډېر قدر ورته ورکوو نو زه به راشه مشخص بیا هم ستاسو پوښتنې ته چې متاسفانه کوم څه چې مجاهد صاحب وی دا واقعیت نه لري المر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي په بینلي کچه باندې پورا مستند اسناد شته دي د مطبوعات سره اسناد شته دي د ډېرو هغه بنسټونو سره چې په دې برخه کې فعاله دی په افغانستان کې هغه سره مکمل استاد شته دي چې د دوی برخورد د وسلوال پوز منسوبینو سره لکه څنګه چې دوی وی داسې نه ده یو دویم متاسفانه چې دوه مشرتابه د کچې کم فرامین او هدایات او احکام چې راځي هغه د متوسط قدمي او د ټیټ قدمي لپاره د طالبانو د منلو وړ نه دي او بل د دوی خپل منځي اختبالي
بله مخ تاسو راغور جناب جنرال صاحب مهرباني
د دوه خپل منځي کوم اختلافات چې لري چې هغه هم اوس بربند شوی دي په نړیواله کچه او په ملي کچه باندې چې دوه داخلي اختلافات هم د دې باعث کیږي چې دوی په منځ کې یو انرشي بل دغه اخلاقی جرأت باید طالبانو او ټول مسولین وکي حاکم چې واقعیت دغه ولستا او نړیوالته په ډاګه کې یو کمی نیمګړتیاوي چې لري په دې خاطر چې دوه خو امنیتی تهدیدات هم ردی دوه په خپل منځي اختلافات هم ردی دوه د دوی د ټټو قدمو د اوامرو د نه تدبیر موضوع هم را دی، ولی دا هغه واقعیتونه دی، ترخه واقعیتونه دی چې التشتون لري او په دې باندې باید صادقانه اعتراف وکړي، او که دوی خپل دا توان لري چې هغه امتیازات او هغه حقوق چې د وسلوال پوز منسوبین لري او د وسلوال پوز پخوانی شهیدان او ټپیان کورنۍ چې لري چې دوی ورته ورسي، نو دا باید بنې ټولنې سره شریک کړي، په دې چې موږ په دغه جګړه کې زمونږ شریکان نړیوالو باید هغه هم د افغانستان د وسلوال پوز د منسوبینو په ځانګړي ډول د ټپیانو او د شهیدانو د کورنیو لاسنیوی وکړي، او کوم بشري مرستې چې دا اوس کیږي باید لومړیتوب هغه کورنیو ته ورکړ شي چې هغه د شهیدانو پورې تړاو لري، او یا هغه ټپیان چې هغه پایز د مایوبیت د هغو شوی دی، او هغه منسوبین د وسلوال پوز چې نن په افغانستان کې سرګردانه او به حضرتسه ګرځي. او یو ټکی چې زه غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، متاسفانه چې دوه هغه پخوانی امتیازات د دې منسوبینو نه اجرا کیږي، هغه کم څه چې پخوانی وختو کې دوه ورکړ شي، مثلا یو نمره یا ځمکه یا یو کور، حتی د بازي زایو کې داسې اسناد او شواهد هم موږ لرو چې هغه امتیازات هم د دوه برت اخیستل شي، او حتی د شهیدانو د کورنیو سره داسې برخوردونه شوي ډېر توهین حامیزه، حتی هغه د هغو کورنۍ والدین یا اولادونه شکنجه شوي دي، بندیان شوي دي، حتی د هغو کورنۍ چې پلټل شوي دي، د هغو کوم اسناد چې درلودل هغه یې ورته ټول شکولي دي، یو اور یې ورته اچولی، ډېر سخت د توهین سره یې مخامخ کړي دي. لکه څنګه چې قدرمن میلمو فرمایل، د دې مسایلو دوام، د دو ټکو دوام چې موږ په تیرو څلور څلوېښت کالو کې تجربه لرو، دا پرته د دې نه چې نور هم بیلوالی رامنځته کړي، نور هم ستونزې رامنځته کړي، او نور هم ولس ټوټي ټوټي کې بل څه لاسته راوړل نه لري، او هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې حاکم دي هغه د هیچا نه پټ نه دي، چې موږ په یو مرکې باندې پاغه باندې خاور واچو، د خلکو د ولس او د نړیوال په سترګو خاور واچو.
خاغلی شینواری مننه، تاسو ته بیا مرا شو، اوس به ورشو خاغلی رامسپور ته. خاغلی رامسپور، د افغانستان تیر نظام چړنګې د امریکا او نور نړیوال ټولنې خپل مرستې قطع کړلې، یو لوی برخه پیسې د اردو باندې لګیدلې چې دغه پیسې راسان قطع شولې، او ترغه مخکې هم د پاو سره مرستې کمې کړې وي، مثلا په وای برخه کې مرستې خپل بندې کړې وي، یا په ګڼو نورو تخنیکی برخو کې چې دا د پوزیانو په خبره باندې چې د سقوط په علامه او بل اخر حکومت سقوط وکړ د پوزیانو د نه تقویت په خاطر باندې. فکر کوي ک نړیوال ټولنې په غاور سره کار کړی وي، او په خواني اردو باندې پیسې نوی بندې کړي، یا هڅه کړي وي چې اردو وساتل شي، فکر کوي دا کار کولای شو که څنګه؟
یو شی خو مونږ او تاسو ته او ټول هیوادوال ته ډېر جوته ده چې متاسفانه د فساد شتون یو د هغو عواملو څخه و چې د مخکنی نظام د سقوط لامل شو. یو ریسرچ باندې چې ما مخکې کار کړی و تقریبا دوه درې کاله، په ټول ولایتونو کې افغانان دا ویلي وو چې فساد داسې یو سرطان غوندې یو شی ده چې متاسفانه د دولت په ټولو ارکانو باندې تاثیر اچولی دی، او بلاخره هم همدا فساد و چې د سقوط لامل هم وسی یو د هغه عواملو څخه وو. نو دنیا هم تقریبا استلی شوی وو، کومکونه ډېر راغلي، څو استفاده ترې ډېر وشو. یو څو ورځې مخکې د سقوط د کابل نه تاسو په رسنیو کې اورېدلی یاست چې 3 لک لیټره د تیارو تیل د زابل د کوم قلوردو یا هر څه چلته وو د هغه ځای څخه غلا شوی وو. نو داسې فکر وکړه چې د یعنی په ملي کچه، په ملي اردو کې هم داسې فساد په لوړه کچه موجود وو، او دا د سقوط لامل وو، دنیا ترې خسته شوی وو. زه فکر نه کوم د دنیا پالیسي تغییر خورلی وو. متاسفانه دنیا د موږ د سیاستوالو څخه، د موږ د رهبری څخه ډیر مایوس وو، همغه وخت هم وروسته هم، او د سولې په لاره کې هم هغه کوم قدمونه یا ګامونه چې د اخیستل شوي وو هغه هم ډیر ګړندی نه وو، هغه هم ډیر په یو سوچه نیت سره نه وو متاسفانه. نو همدغه ټول د سقوط لامل شو. په هر حالت اوس هم بیا هم چې موږ او تاسو ګورو موجوده نظام هم د طالبانو د موجوده کسان چې په رهبری کې ناستي، دوی هم د خو اخوا دنیا ته مراجعه کوي. په اردو ورسته ورځو کې دوی قطر ته لاړ، او د قطري چارواکو څخه د افغانستان د موجوده نظامی قوتونو چې په هر شکل دی مونږ ورته وای اردو ملي خوایلې نه سوزي، کښې د اردو ملي تعریف ور باندې صدق نه کوي، د دې لپاره د 15 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی معاشونه ورکړي.
نو دا عین شی دی. قطر هم هغه یواد چې حالت د انتقام مرکز دی او د امریکا دی دولت سره نږدې اړیکې لري او د دوی څخه مشورې اخلي. نو تقریبا مو په عین حالت وو. هغه حالت دی سوالګری او ګدایي چې موږ مخکې ورسره مواجه یو غریب ملک اوس هم ورسره لرو مخامخ یو او بیا هم دغه موجوده کسان موجود دنیا څخه کومک واخلي چې دا کومکونه اخیستای شي او دا کومکونه کیدای شي جاري وساتل شي یا له سره پیل شي. نو په دې کې باید د هغو کسانو چې دوی امتیازاتو د اقتصادي حقونو په چوکاټ کې دوی ورته دغه وو مستحق وو د دوی امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي. ما مخکې هم یاد کړو اوس هم یادوم چې په دغه د سیاست د هفت چې یو ګروپ هست کې یو کټګوري اشخاص هست چې دوی امتیازات واخیستل سي دا نو دا سیاست کار نه ورته نن سبا په دنیا کې خصوصا په افغانستان کې او دا د نور وطن د خلق او د موجوده حاکمیت په منځ کې د نور وطن لامل کېدای شي. توهین او تحقیر د خلق هغه کسان چې په ډیر یو پاک نیت سره دوی کار کړی وو خپل اقتصادي حقونه کارول خپل استعداد کارول د یو پرنسيب او چوکاټ په سیستم کې دوی جذب وظیفه شوی وو نو د دوی توهین او تحقیر هم دا نتیجه نه ورکي. دا خلاف د کرامت انساني ده، دا خلاف د اسلامي اصول ده. نو زه فکر کوم چې دا کومه کونه نیم ثواب کیدای شي بیا فایل سی خو په دې کې بعد دا امتیازات او حقونه هم باید خوندي وي.
مننه کوم ښاغلی شینوار. د تاسو نظر به امر واخلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد قطر ته تللی والته ل امیر سره خبرې کړي دي. دفاع وزیر سره د پخپل مرکه کې بیا ورسته وویل چې د پاوز د ماشونو په خاطر هم غوښتنې کړي دي، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکی وسایل او مرستو غوښتنه کړي ده. واغوی ورسره د خبره باندې چې د مرستو ژمنې کړي دي. لکه څنګه چې ښاغلی رامسپور وویل خو امریکا هم شته سنتکام مرکز دی او د امریکا نږدې متحده او ملاتړی دی په سیمه کې او د امریکا تر نظر لاندې ډیر د افغانستان په سیاسي مسایلو کې برخه اخیستې د قطر. فکر کوي په دې شکل باندې به برته ممکنه وي چې د پخوانیو پوځیانو غام هم وخوړل شي، د دغو پیسو نه چې احیانا ورکول کیږي یا داسې ټکی یا شرط به یې ښودل کېدای شي چې د دغو پخوانیو پوځیانو غام هم پرې وخوړل شي که څنګه؟
تاسو ګورئ یو دا پخوانی پوځیانو پاس د غوډو حقوق او امتیازات او یو د نوی د دوه په اصطلاح د پاوز د جوړیدو او تشکیلو دو باس ده. نو ورې برا شم دغه د پاوز موضوع ته ګورئ. تاسو هر هیواد چې ترڅو هغه دولت یو لوی استراتیژیونه لري او په هغه کې پوځي دکترین تعریف شوی نه تر هغه پورې اغا تشکیلات چې د ارتیا په بنسټ باندې په دکتورینو کې تعریف شوی اگر امنسته نشي او د اغه ظرفیتونه چې کوم ظرفیتونه ته د اغه پاوز د لپاره ارتیا ده او کوم امکانات ته ارتیا ده دا په ډاګه او تعریف نشي چې په دې خاطر چې دا د یو هواد یا د دولت یو ولست د بقا د دفاع لپاره پام کې نیول کیږي. نو تر هغه پورې زه فکر نه کوم چې یو هیواد هم د تزرخه کې چې په داسې بنسټونو باندې چې هغه تر اوسه پورې هیڅ نوو تعریف نه لري او هیڅ نوو مشروعیت نه لري هغه دې مرسته وکړي. یو دویم هغه ظرفیت ته چې اړتیا ده چې یو پاوز یا یو وسلوال پاوز رامنځته شي هغه د طالبانو په صفوفو کې چې هغه تخصصي ظرفیت ده اغه ندل کیږي. نو دا غې په بنسټ باندې ترڅو چې زما په هند منګه یو سیاسي حلاره ته د ټولو خواو سره دا هیواد په کچا باندې ونرسیږو در اغه پوري دا بحثونه فکر نه کوم چې هیڅ ځای ونی سي او هر څونه چې غوښتنی وي او هر څه چې مثلا تاسو ګورې کومګه پوزي تجهیزات او نور وسایل د پاوز د لپاره غواړو نو د اغه د استعمال د لپاره خو مونږه متخصصین ته اړتیا لرو. هغه متخصصین آیا طالبان هغه ظرفیت لري؟ آیا په دومره لنډ وخت کې دوه د توانمایي درلودل چې داسې یو ظرفیت ته ولید کی چې نه بل څه قاعده ده چې
خاغله شینواره ما مخکې مې پوښتنه کړې و چې د لوجستیک او په تخنیکی برخه کې لاغې ډلې د اوی تخنیک زینی کسان فکر کوم پاتې دي دوی زینی تیاری هم جوړ کړل. نو فکر کوي طالبان به دغه کسان وساتي که څنګه او څومره مهمه ده چې دغه کسان ولري لزان سره؟
تاسو وګورئ هغه کم د برخه چې تاسو یاد کړلې هغه ډېر محدود دي، هغه اصلا په محاسبه کې ناراضي او دا هو سره هم داسې چلن کیږي چې متاسفانه هغه هم د خپل وضعیت نه رضایت نه لري ولی یو مجبوریت ده ادا مجبوریت بنسټ باندې مجبور دي چې اما کم مسولیت چې ورسپارل کیږي هغه اجرا کی ولی هغه په داسې کچه نه دي چې هغه د باس موریدی یو داسې او فیصدی چې منګه وایو چې یو لوړه کچه ده ډیره او محدود کسان دیو چې هغه هم دوی هم همیش هغه بیلګ ورکړي او هغه د وسلوال پاوز ټول منسوبین ماته ست مخکې هم یادونه وکړه چې هغه نه در کوم سیاسي ډلې پورې نه کوم سیاسي شخص پورې تړاو لري هغه د افغانستان ملي پانګه ده هغه د افغانستان د بیت المال باندې د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې روزل شوی دي او د هغه نه باید پوره ګټه واخیستل شي ولې دلته موږ راځو دې ته چې طالبانو سره تر اوسه پورې هغه کم سیاسي جوړجاړی چې د ټولو طرفونو ترمنځ رامنځته شي متاسفانه هغه نه رامنځته شوی اوس ټول هر څه واګي د یوې ډلې په لاس کې دي او دا د افغانستان تیرې تجربې ښودلې ده چې داسې یکتازي او داسې په تناو درېدل په میدان کې دا د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره په ګټه نه تمام شوی او نه تمامېږي دی نه ورسته هم او هغه څه چې اوس په وسلوال پاوز کې په محدود ډول باندې فعال دي هغه دوه داسې څنګه دي چې موږ په هغه باندې باسو کو او یا هغه د بیلګې په توګه باندې وړاندې کو
مننه کوم ښاغلی رامسپور وختم په کمیدو دی تاسو ورستای نظر بم را واخلو د دې ترڅنګ چې خپل پیغام را توي دا را توي چې څومره ممکنه ده چې دغه د پخوانیو پوزیانو د ماشونو په ورکړه کې طالبان برلاسي شي او څه باید وکړي چې دغه ستونزه ور هواره کړی شي
مننه د شنواری صاحب د خبرو په تایید سره به درځو کوم چې تر هغه وخت پورې چې یو حقوقي چوکات هغه رقم چې شنواری صاحب فرمایل شي او دکتورین تعریف شوی دکتورین د ملي اردو څخه موجود نه وي دا به ډیره سخته سړی پیشبینی وکړي چې څه کیږي نو له هر څه نه مخکې دغه موجوده حاکمیت چې دی دوی به توجه وکړي چې ځان ته حقوقي تعریف پیدا کړي ملي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي او د ملي مدافع قوتونو ساختار او تشکیل باندې دوی ارخیز کار وکړي او د متخصصینو نظریات واخلي او ورته یو جامع طرح جوړ کړي نن سبا دغه چارې چې روان دي دا فقط په اندیوالي په سیستم باندې روان دي او دې ته موږ نشو کولای چې د ملي اردو تعریف ورته ورکړو نو د دې په اساس هغه وخت د حقونو خوندي کیږي او د مسلح پخوانی کسانو حقوق او امتیازات خوندي کیږي چې دوی داسې یو جامع طرح باندې چې په هغه کې هم ملي وفاق مطرح وي هم د افغانستان آینده پکې مطرح وي او ملي منافع پکې مطرح وي هغه باندې کار وشي
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو کارپو چې پروګرام کې مشترک وکړ ښاغلی جنرال شینواری تاسو هم خپل ورستي خبرې لاندې راون غاړي چې پروګرام له خیره خلاص کو
سید او اخیری خبرې کوم مننه
مهرباني
دا ستانځي سه په خیر وي سه زبا فقط خپل پیغام په دا ډول باندې وړاندې کوم چې تاسو د نورو اصلوال پوز منسوبینو یادونه وکړه ولې د متقاعدینو چې هغه اصلي مستحقین دي او د شهیدانو ټپیانو کورنۍ چې هغه هم ټول اصلي مستحقین دي هغه هم د باس وردی تاسو وګورئ یو افسر یا یو منصبدار د خپل ټول عمر د یو هیواد او ولس په چوپړ کې تیري ولې په اخر کې چې کله هغه تقاعد تزي هغه تقاعد امتیاز دا هغه د خپل معاش نه دا هغه د خپل هغه امتیاز نه په هغه وخت ورکول شوی دی هغه وزکیږي او بیا پس لاغې نه تقاعد کیږي هغه امتیاز ورته ورکول کیږي تر هغه پورې چې هغه ژوندې یو یو هغه مقررات بیا نه جدا دي هغه هم تر اوسه پورې د وسلوال د پوز د متقاعدینو نه دی اجرا شوی بل تکای چې کچیرته نړیوال غواړي چې د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته بشری مرستې ورسیږي زما هیله دا ده چې د هغه لپاره خپل مشخص یو آدرس جوړ شي موږ د طالبانو په لاس باندې باور کول سخت ده چې د طالبانو د لارې نه دي د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته کومه بشری مرستې چې ایجاب کړي چې د دوه لارې ورسیږي او دوی په خپل منځ کې ډیر زیات ستونزې لري دا اوس د سیمه متاسفانه اته د خپل هغه افراد او توخلو منسوبینو ته امتیازات او کوم هغه څه چې دا اوس د امکانات کې لري هغه ورته نشي رسوله او په عین ډول باندې د ډیر هغه ناخوالې لري چې دوه ظرفیتي له هغه
څخه هغه
تثبیت کی او دغه امتیازات ورکړي
اجمل عمر شینواری د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي سکتور وایان کور مودان چې په پروګرام کې مبارخه واکستا وریدونکو له تاسو هم مننه چې دغه ګردای مویزمو تر دې د مرسته راوړید مننه